په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه له بشپړې معرفي د مخه پیل دي. د سات په خبرونو کوو. د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه، په ځواب کې وویل چې متحدو ایالتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کیږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیګان وخته په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو 40 کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګولي دي. په بیان کې راغلي دي چې رحماني او زوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګېدلی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې د کندهار سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی له بنده خوشې کړي. د مرکز نن په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل محمدی د لندۍ په 14 په کندهار کې د استخباراتو ادارې ته احضار شوی و او له هغې رئیس یې په اړه هیڅ معلومات نشته. په بیان کې د نوموړي د بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کندهار پر سیمه ییزو چارواکو هم غږ کړی چې که له دې خبریال څخه هر راز شکایتونه وي نو باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې دې وڅېړل شي. د مرکز د معلوماتو له مخې عبدالرحیم محمدی له 1990 کال رئیس په کندهار کې د تمدن ټلویزیون لپاره کار کاوه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سي په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، سږ کال د کوکنارو په کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې د کوکنارو کر کم شوی او په څه کم 12,000 هکتاره ځمکه کې کرل شوي دي. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کر پرله پسې زیات شوی. په جنوبی آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 33% زیات شوی و، سږ 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت په نننۍ ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې شپږ وسلوال چې د چاودنې سره سم نښتې پیل کړې وې او 2 ساعته یې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې سیمه ییزو پولیسو هم د شپږو حمله کوونکو مړینه تایید کړې. دا پیښه په درابند سیمه کې شوې او مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی. درابند ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. اروپایي ټولنې نن پر هغو اصولو موافقه وکړه چې له مخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي. په دې اصولو کې د روسیا او بیلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې په نښه کیږي. د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچیانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو، پیژندنې، کنګل کولو، مصادرې او تنظیم پر اصولو توافق کړی. دا اصول د مجرمانو د شتمنیو د ډېر ژر کنګل کېدو امکان برابروي او د هغو جرایمو کچه پراخوي چې د اروپایي ټولنې له اوسنیو قوانینو هاخوا نور جرایم لکه د انسانانو، مخدره موادو او وسلو قاچاق هم رانغاړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستان د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته، خو وایي تمه لري پر دې هېواد واکمن طالبان بیا پرې نږدي چې دا هېواد د ترهګرو په ځاله بدل شي. د فساد په قضیو کې د افغانستان پخوانی ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحمانی او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده.
هېڅ شک نشته چې د افغانستان پخوانی جمهوري دولت نظام د ننګېدو یو تر ټولو لوی سبب اداري فساد و او نوي سلنه چارواکي مشکل و.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هېوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
ډوډۍ خو که ته وایمه باور به دې نشي ولا کله د کباب ډوډۍ هم خوړلې ده، دا کومه پخته ډوډۍ کباب کې کله مغه هم خوړلې ده.
د افغانستان په اړه پر ځین نور راپورونو سربیره دغه راز به واوري چې د پاکستان پوځ تایید کړه چې په ډیره اسماعیل خان کې په د پولیسو پر یو ماموریت په ځان وژونکي برید کې د پوځ درویش سرتیری وژل شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستانه د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی تمه لري چې طالبان به د ترهګرو په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه نیسي. څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د امریکا د استازو جرګې ته په یوه لیک کې ویلو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په خاطر له دې هېواده بهر ځای پر ځای دي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد لا هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د احتمالي ګواښ په اړه ژور اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ داروخانه ویلي چې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره له لرې څخه هم د برید کولو توان لري. البته موږ له طالبانو تمه لرو چې اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي څنګه چې مخکې و.
نوموړي دا خبرې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا د ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده که نه. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په ځلونو یې دعوی کړي چې د افغانستان له خاورې به نورو هېوادونو ته کوم ګواښ پېښ نه شي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپو طارق فرهادي د امریکایي چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې د ولسمشر بایډن د ادارې لخوا د امریکا تر ټاکنو مخکې د مخنیوي اقداماتو ته د خلکو د پام راړولو یوه هڅه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر بایډن اداره وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا تر پولو د باندې دوی ته د ترهګرۍ ګواښونه نه دي زیات شوي او کوي هم نو امریکا متوجه ده. دا چې د امریکا ټاکنو ته شاوخوا 12 میاشتې پاتې دي د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له خپلو کړنو دفاع کوي.
د قبول افغانستان دفاع میکنه.
خود امنیتي چارو کارپو نعیم غیور په دې باور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د سیمې او نړۍ هېوادونه اندېښمن کړي چې هسې نه دوی ته هم ګواښ پېښ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تجمع ګروههای مختلف
په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو راټولېدنه نه یوازې دا چې د افغانانو د افغانستان راتلونکي ته ګواښ دی، ورسره د سیمې هېوادونه، ګاونډیان او د نړۍ هېوادونه یې هم اندېښمن کړي او په دې کې شک نشته چې که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دا ګواښ به د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالاتو ته هم وي.
تمام دنیا و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا است.
تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمه په ورځ دغه هیواد د استازو جرګې ته په یو لیک کې ویلي وو چې پوځي ځواکونه یې په سیمه کې له افغانستانه د احتمالي ګواښونو څارنه کوي. ښاغلی بایدن ویلي وو د امریکا او ګټو په وړاندې له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو ځواب ویلو ته امریکایي ځواکونه له دې هېواده بهر میشتي. د جو بایدن په لیک کې چې په افغانستان، عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، جنوبي افریقا، کیوبا او فلیپین کې د امریکا د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو او له ترهګریزو ګواښونو سره په مبارزې ټینګار شوی، افغانستان لومړنی هېواد دی چې اشاره ورته شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحمانی او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه په ځواب کې وویل، متحدو ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ پر نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول، چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلي میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګول شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره چې د افغانستان په اړه په چاپ شوي کتاب کې په افغانستان کې د جمهوریت په مهال د اداري فساد ډېرې بېلګې هم یادې کړې مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې په تېرو دوو لسیزو کې د پخواني جمهوري نظام په مهال د ترسره شوي اداري فساد په اړه تورونه یا په وړاندې امریکا په څه ډول، البته د فساد په وړاندې امریکا په څه ډول مبارزه کولی شي؟
ګورې متحده ایالاتونو لپاره چې کوم ډیزل په ځانګړې توګه د هغه فسادونو اختلاف پاکله لګول کېږي چې د متحده ایالاتونو پیسې یا قراردادونه په افغانستان کې مناسب ډول کارول شوي دي چې پراخ فساد شوی دی. هغه نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه امیر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخواني چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې په کې رسله کومې کې پیدا کړې پانګه جوړه کړه، هغه په نړۍ په ډېری هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه. ا پیسې هغه ته منجمد کیږي، هغه ته بندیږي. تر دې وړاندې هم داسې څو ځله شوي د افریقا په ځینو مشرانو باندې په خاتم د امریکا لخوا داسې بندیزونه لګول شوي دي. حتی د منځني ختیځ پخواني په پاچاهانو لکه د لبنان مشر او دا خلک چې مینوی یې سوله یو پیسې په بشپړ توګه منجمد شي ولاړې او دا فریز شوې په امریکا کې. د دې د پیسې په فریز کې د څنګه د تجارتي فعالیتونو هم بندیږي او د دې سفرونو په اړه بندیز لګېدل امریکا ته خدای نشي راتللی. دا یو
هغه درسته ده، اما د یو ډیر مشهور څیره و د افغانستان د پخواني ولسی جرګې رئیس او څوکاله د ریاست دنده مخته وړې و، او امریکا هم په افغانستان کې د نظام جوړونې د ادارو د جوړولو او د دیموکراسۍ ودې لپاره ډیره زیاته پانګونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې. دا چې اوس دغسې یو مهمه څیره په افغانستان کې په فساد تورن کیږي، په پراخ فساد، آیا دا د تیر جمهوري نظام یو ناکامي په ډاګه کوي؟
ګورې د افغانستان د جمهوري نظام د تیر شل کلن نظام د سقوط ته دغه شپې وو دوه شپو د سقوط مسله چې راوباتو دغه ته ټولو یو لوی لامل د افغانستان اداري فساد وو. او دا په کلونو دا هر کال افغانه خپلې په نړیواله کچه باندې افغانستان په دوه مو درېمه په اول ځای کې راته. دا هیڅ نوې خبره نه ده، البته هو اوس د پاره چې دا ټول سیل نو اوس یو اعلان کیږي او له بده مرغه دا اعلان هم تدبیر ډېر بریده پورې د هغه فسادونو په حق له سیل نه دي چې د امریکایي قراردادونو په قراردادونو کې فسادونه شوي دي. هغه چې د افغانستان د جمهوري دولت په منځ کې کوم فسادونه شوي دي چې شخصا ما یې کره اسناد او شواهد په اساس باندې خپل نوی چاپ شوی کتاب خیزن او خیانت کې دیغه اشخاص نمونه او اسناد ذکر کړي. هغه اوس هم دلته په امریکا کې وشم امریکن سټیزنز دي. نو داسې فساد خو دفر دی چې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په خوانی جمهوري دولت نظام د لنګیدو یو تو پول لوی سبب اداري فساد وو او نوې سلن شرواکي په مشکل وو.
څه فکر کوي چې اوس چې دغه یو مهمه څیره امریکا د بندیزونو په فهرست کې شاملوي د فساد په خاطر باندې، آیا فکر کوي چې له دې وروسته به دوی د افغانستان د پخواني جمهوري نظام دغه نور څیرې هم چې اوس رابربندیږي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې څومره شتمني خپل کړې ده او څومره ماڼۍ ملکیتونه او جایدادونه لري، آیا نور به هم په فساد غشي تورن شي؟
زه ډاډه یم چې د کار د فساد څیرلو د پاره د امریکا لارو د خپل د اداري فساد په افغانستان کې سوي کال افغانستان د نن نه د افغانستان دولت مې سوي یو کوم کې قرارداد نه لای سوي د دې شي څیرلو تلار پرانستله دلته ما مخکې یادونه وکړه چې داسې خلک شته چې په متحده ایالاتونو کې د امریکا سټیزن دي د افغانستان په دارو کې په سلګونه میلیونه ډالرو اختلاس کړی فساد یې کړی دی دلته راوړي په ټیکساس او په فلوریډا او دې ځای کې پراپرټۍ په اخیستې دي دلته ورته اوسي او هغه اسناد یې حتی ما نړیواله جزایي محکمې ته وړاندې کړي دي کتابونه کې هم لیکلي دي دا لاره و پرانستل شوه د نورو ډېرو خلکو د ډېرو کسانو چې هغه د افغانستان د دولت په سر کې و مهمو ځایونو کې و او ډېر پراخ فساد یې کړی دی هغه د امریکانو د عینکو نه پټېږي په هېڅ د دوی د متحده ایالاتو نو یو سنتر د کانګرس د انزانا وزي او افغانستان یا عراق د دې کوم سبسيډي دا یو صد د اسره استاد است از دا دای بچ د نورو لريو چې ډیرو زیاتو افغان شاپونی شروعو د فساد دوسیه سره له فایل سي
د سیاسي چارو له شنون کې او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه وکړه چې امریکا په څه ډول کولای شي په افغانستان کې په تیرو دولسیزو کې چې امریکا هم په دې هیواد کې ښکېله وه د ترسره شوي فساد د مواردو په وړاندې مبارزه مخته وړلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی او له دوی سره تړلو شاوخوا څلور څلوېښت کمپنیو د بندیزونو له لګولو وروسته کړې ده او ویلي دي چې متحده ایالات به د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په دې اړه مو د ښاغلي آزاد نظر واورید.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې د ښځو او ماشومانو په حقونو او له زندان د بشري حقونو د ملاتړ د ازادۍ پر مسایلو ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د کونډو ښځو یتیمانو او معلولینو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو د آزادۍ په اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په آزادۍ خبری اترې کړې دي. خغلی بنت د دوشنبه پر ورځ نو وخت په خپل ایکسپانډ لیکلي پلی لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکسپانډ بیل دی چې د ریچارډ بنت لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. لیکلي پلی لیدنه کې دواړو لوریو پر ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبریدونکو راپورونه باید به طرف او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیشه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوندي شي په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خبره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د آزادۍ په اړه د اعلامیو خپرولو پرته بل کوم عملي کار نه دی کړی. دوی هر څه ژر د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو د آزادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیارۍ بنسټ مسؤوله ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
موږ وینو چې متعرضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خپرېدو پرته د دوی د آزادۍ په اړه کوم عملي کار نه دی کړی.
د ښځو د حقونو یو بل ملاتړی وږمه توخي بیا وایي ملګري ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعالې ښځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی د زکر د حقوق فعالانی چې د زکر لپاره د حقوق لپاره د شذ حقوق لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتا د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي دا په هیڅ
حال کې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړې اعلان کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت کړکېچن بلل او له طالبانو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشری حقوقو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونو په زلونو له طالبانو غوښتنه وکړه د افغانانو حقوقو خوندي کړي او د معترضو خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساعت
د پاکستان پاو ستایت کړی چې په خیبر پختون خوا په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو په برید کې دروشت پوځیان وژل شوي او څلور دیرش نور ټپیان دي. سمیجو شرو واکونن سهار وویل چې په درابند سیمه کې د پاکستان د پاو په سرتیرو لومړی ځان وژونکي چاودنه وشوه او ورپسې وسلوال برید وشو.
د پاکستان پوځ وایي چې پر سرتیرو یې نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوځ تر ټولو خونړۍ حمله ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تڼې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تاڼې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تاڼې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وژل شوي دي. پوځ په یوه جلا بیان کې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د اوو ویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې پوځ د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تڼه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بېلابېل پوځي ځواکونه دېره وو او هلته یې د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لاره او ناامنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګمان کیږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوي. د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 وادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ادارې په نوي راپور کې ویلي چې په 350 وادونو کې 258 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. افغانستان هم هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو ډېرې ادارو ویلي چې د نفوس ډېره برخه یعنی تقریبا نږدې 9 میلیون بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دغه راز ویلي دي چې د بودیجې د کمښت له امله په روان 2023 کال کې له میلیونونو افغانانو سره مرستې نه دي شوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په خپل تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې یاد کړی چې خلک پکې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې راپور چې د ډسمبر میاشتې په 11مه نیټه خپور شوی پکې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د 350 هیوادونو 250 میلیونه وګړو په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بلل شوې او لاملونه یې هم وسلوالې نښتې، اقتصادي ټکانونه، اقلیمي بدلونونه، بېوزلي او نابرابري ښودل شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي له دې امله چې د کرنې په برخه کې بیړنۍ مرستې کمې شوې، سخت لوږه هم په ډېرېدو ده. اف ای او ویلي دي د بودیجې د کمښت له امله په 2023 کال کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له 340 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي ناوړه اقتصادي شرایطو ځپلي او سره له دې چې کار نه ورته پیدا کیږي مرستې هم نه ورسره کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل چې کباړ راټولوي او له دې لارې د ورځې له 500 تر 1000 افغانیو ګټې وایي په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخکې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډوډۍ خو کته وایمه باور بدین نشي ولا کلم د کباړ ډوډۍ هم خوړلې ده. دا کومه پسته ډوډۍ کباړ کی کله مغه هم خوړلې ده، کله اوبه سره خورو کله ناجازه خبره. مونږ خو پیدا مونږ په اصطلاح په پښتو کښې ورته مونږ پیاوی چو کو تاتوب یو، کله دغه برابر کړو، کله غوړي وي، کله چیو سره وخورو، هغه وخت زندګي ده بس کیم پاس کیږي.
ایمل وایي په روان کال کې هیڅ بنسټ او موسسې مرسته نه ده ورسره کړې او سره له دې چې مخکې له خپلوانو پیسې پور کولې چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي، خو اوس څوک پور هم نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې په وچې ډوډۍ پسې حیران دی.
خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې یوه لویه برخه وګړي د خوړو د کمښت له امله له لوږې، خوارځواکۍ او حتی مرګ سره مخ دي. د روان کال د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم ویلي وو 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهېږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د موندنو له مخې څه باندې 29 میلیونه افغانانو په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په جبري ایستلو سره په دې شمېر کې لا زیاتوالی راغلی.
و امردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هیوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. بلې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی بیا ویلي چې میانمار یا پخوانۍ برما له افغانستان څخه مخکې شوي او سږ کال په نړۍ کې د مخدره موادو پر ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2023 کال په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو یا بندیزونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 12,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه نوي راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی و سږ 2023 کال 30% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانۍ برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره ډیری هغه بزګر چې مخکې به پر خپلو ځمکو کوکنار کرل او اوس له دې کار څخه منع کړی شوي وایي چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د یو شمېر بزګرو څرګندونې به په ګډه واورو.
اوس خو بیا خبره یوه ده، څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی هر څه امر وکړي هغه به وړې چاره نه لري. وایي موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو بره څه وکړو، مجبور یو هغه ته داسې
راغلی وای دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي. دغه ما بیخي خواري پکښلې د پورو په دارو په خواري سړې دا به شي سیراته د سرای زه یې څنګه لرم د خواري شي هغه دوی واره ولیا جاڼې موږ ته همر سوی دی موږ د بل تر همر لاندې
مشکل مزرۍ ته تیاجو بېکارې بېکارې ده پروش کال ډېر مزرایم په بجې کې زموږ سره سره او په نیش کې ډېر نیشکه راسره شاشکدي څه پلان نشته
مخکې مودې یو شمېر بزګرو څرګندونې واورېدې چې وایي پر ځمکو یې کوکنار نه دي کرلي. د انطالبانو امر یې هم پر ځای کړی خو تر اوسه ورسره د بدیل معیشت په برخه کې هیچا نه حکومتي ادارو او نه هم نړیوالو ادارو مرسته کړې او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د فساد په قضیو کې د افغانستان پخوانی ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه، په ځواب کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغې کورنۍ پر نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کیږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیګانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې دی دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګولي دي. په بیان کې ویل شوی چې رحماني او زوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو پر پیچلی سیستم یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګېدلی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې د کندهار سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدي له بنده خوشې کړي دي. مرکز نن په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل محمدي د لندې په دیارلسمه په کندهار کې د استخباراتو ادارې ته احضار شوی و او له هغې رئیس یې په اړه هیڅ معلومات نشته. په بیان کې د نوموړي د بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کندهار پر سیمه ییزو چارواکو هم غږ کړی چې که له دې خبریال څخه هر راز شکایتونه وي نو باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. د دې مرکز معلوماتو له مخې عبدالرحیم محمدي له 1998 کال راهیسې په کندهار کې د تمدن تلویزیون لپاره کار کاوه. په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانۍ برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې UNODC په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 12,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خود دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. سږ 2023 کال هم په دې هېواد کې د کوکنارو کار 13% زیات شوی او ویل شوی چې په 20,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار انکرل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت په نننی ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې شپږ وسله وال چې له 14 سره سمې نښتې پیل کړې او څو ساعته یې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې سیمه ییزو پولیسو هم د شپږو حمله کوونکو مړینه تایید کړې ده. دا پیښه په درابند سیمه کې شوې او مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی. درابند د ډیری اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. اروپایي ټولنې نن پر هغو اصولو موافقه وکړه چې له مخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي. په دې اصولو کې د روسیا او بیلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې په نښه کیږي. د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچیانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو، پیژندنې، کنګل کولو، مصادرې او تنظیم پر اصولو توافق کړی دی.
تانگی د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساته د مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تاته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دا د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی پسې مکه داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوندې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایق وو، خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه لاړی او د سره غی نور هیلی چور پر تړلی وی هم لمین زلاړی.
د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچېر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچېر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دا چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعضی ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی و نه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نه ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپا ورس خولیت وي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي یې له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسېدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسولیت ترسره کوې. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چېرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم و کدرس وایه، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنې ښوونځی لوستلی دی. دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسولیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دی مسولیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبر بری له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکي جوړولای شي.
ځوانان باید په دې باندې پوسی چې کتا سو واړی پنځه کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډیره ستره ونډه ولري، ډیره ستره برخه ولري، باید لټیټی پوري نه به شروع کړي. یعنی تاسو چې کله تحصیل نه فارغیږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته وګو وګو ورکړي، د غوسر په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغه چې هغه دنده چې تاسو غواړی هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امدادا خپل مې کور او غرونو تم دا السلام علیکم اده دې اوس نو وخت کې زه خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، دې ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی، خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه لغاړې کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارې خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چه اغا ده بی مسئولیتی سه خدا کار کهی، همون شو تاسی چورت های چو مختخور یا مفتخور لویان سیوی دی، دوی هیچ وقت مسئولیت نده گاله لی، دوی فکر کهی چه نور خلق مشته مسئول دی، چیز مش مصارف و گالی کورنه که پلار باید ما تا کارو که یا مشرون را تا کارو که. دا سی زوانان چی دی بیاد دوی خبر جلات است ما پا فکر. دا سی زوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړې کې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورده ده ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس ته، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
پوهیږم ترګ مو تمې زاری کولې خطلو تبریخ نو کا پو ہے ہم شیر سوال حافظ نو زم کا پو ہے ہم چیپ جڑا دے لکتے نو زم پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینو